لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرمن کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې افغانستان ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوې سره رامنځته کړي د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یادې به مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې لال قاعده شبکې سره د خپل اړیکو د لرلو راپور رد کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تلر ورساتونو کې د کورونا سبندې 55 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي او هند له روسي درې دیرش جنگي جټ الوتکې اخلي. د خبرونو تفصیل طالبانو ته هند په نیمه وچه کې لال قاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت روسي راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچه په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوی راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د چیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د خبر پانی په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکوره شوې خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپای پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیشه کې ووشل شول. د هرات په سیناتی شارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبي پروسکار پیل کړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې لپرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
دی وی موږ د مهال په ورځنۍ توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولی شو د پروسس ورځنۍ ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کورونا وایروس سبباندې 55 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره پرون خبره شوه او په نړۍ کې تر اوسه په هیڅ هیواد کې دومره ډېر کسان په یو ورځ په کورونا وایروس نه دي اخته شوي. دا شمېره په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې په متحده ایالاتونو کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاریاں نیسي. ټاکل شوې ده چې د جولای په څلورمه ولسمشر ډونالډ ترامپ په جنوبي داکوتا کې د اورلوبې ننداره وکړي. تمه ده چې شاوخوا وزره 1500 کسان په دې مراسمو کې چې د خپلواکۍ د جشن لپاره دی برخه واخلي. د جنوبي داکوتا گورنر ویلي دي چې ماسکونه شرط نه دي او لویبل د فاصلې مراعاتول هم شرط نه دي. کورونا وایروس د متحده ایالاتونو له 3500 ایالاتونو ته خپور شوی دی او په دې هیواد کې د کورونا د ټیسټ شمیره هم لوړه شوې ده چې له دې سره مثبت پیښې ډېرې معلومې شي. هند له روسیې څخه د درې در جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړې او غواړي چې خپل 950 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارډ ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري د دغه هیواد دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ ویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپل 950.9 پخوانۍ الوتکې رخوي. د هند حکومت همدارس موافقه کړې ده چې 230 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. اروپای ټولنې له روسي غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه چیرنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمۍ په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پښتنې کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملین د پنجشنبې پر ورځ دا ټول پښتنه وستایله او هغه پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالي ټول پښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اته یا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رائے ورکړې ده. پوتین په تلویزیونی وینا کې د ټول پښتنې د پایلو په خبرګون کې وویل دی وایي ما د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېرې خبرې وکړې. دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیز تضمینونو او ځکنۍ بشپړتیا د ټینګښت لپاره مهم دي. همدارنګه زموږ د معنوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمۍ راپورونه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رای ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه د دې سبب شول چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې صلاح شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنځشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی او د ترکمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خولی بیرد محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشو چې د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی وو. لا ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجورد ډالر په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلی وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
سو د فرست ثینګ از ټو ویلکم پرزیدنت علیوفس سجیشن.
ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ایز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې بخپل ریپورتونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیروکراسي د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا آذری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې قانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نو مولد دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونده واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ایز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تا تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لالارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لارې پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کرونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروزه عزیزي پرې اړه له کابله راپور لري.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوې بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزال حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغه ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کوم کوبا ملاتړ وکړي. نو موري دا هم ویل د ولسمشر د حکم لمخې چې دوه ورځې مخکې صادر شوی د پلاتنې ادارې ته صلاحیت ورکړای چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دزګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کوډ نولس روغتونونو کارکونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداری بازرس وقتی قضایه را گرفت قضایه را بازرس
ده پلتن اداری کلچ قضی واخسته لسیدن و روست به هغه موارد چی جرمی ماهیت لری هغه با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری او هغه چی جرمی ماهیت نلری ادارو تا با وراندیزونو او سفارشونو وکری او لده وراندیزونو بس سار ولری
و همچنان از تدبیر که از او پیشنهادات نظارت میکنه.
تر دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دوه دېرش دستګاوي قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووېډ 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو راپه دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریک سي. د غزل حارث په خبره هر هغه فساد چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو د تلف کېدو لامل وګرځي ستر جنایت بدل کیږي.
متاسفانه کې وضعیت فعلی
قدم مرغه اوسنۍ حالت داسې دی چې فساد کول زموږ د هیوادوالو ژوند اخیستو په لګښت تمامېږي. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده که فساد د روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو لامل شي او له امله یې خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. له دې به بل ستر جنایت نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کرونا وایروس تخپریدو پاوچ کې دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس دخته کېدو لامل درې دېرش کسان مړ شوي دي. په دې موده کې دغه هیواد په دولتي لابراتوارونو کې په کرونا وایروس د یو سلو شپږ اتیا نویو اخته کسانو پیښې ثبت شوي دي. په ټوله کې تر دې دمه په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر دوه دېرش زره کسانو ته رسیدلی، اته سوه اووه کسان مړ شوي او له شپاړه
ضروریات کسان بیرته راغیدلی دي. بلور ته د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نوري نړۍ په چیر په دې هواد کې هم د کورونا وایروس له خوریدو سره د ګرځندوی صنعت ځانمن شوی دی او د رکود سره مخامخ شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هواد کې د کورونا وایروس د پیښو له ډیریدو سره د ګرځندوی صنعت ځانمنیتو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځم بپرس ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایروس د خوریدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نو موریز